پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دولس بجې شوې. احمد شیبر یم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر تفصیل مخکې او تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکایي چارواکي وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د انعام پیسې ورکړي. کابل او خوست کې چاودنې او هوان شپږ ملکیان وژلي. او پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. ورسپانه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځوابونه وویل شول. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو دا انعام یو اندازه پیسې ورسته تر دې ترلاسه کړي چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د امریکا د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. خو د ټرمپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه و ویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د سهار په 15:00 بجې د پلچرخي په سیمه کې په یوه کورلا موټر کې د مقناطیسي بام چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې پیښې د انګیزې په اړه هم چارواکو څه نه دي ویلي او مسؤلیت هم چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 4 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او 3 هلکان دي.
په دې پیښې کې 4 ملکي وګړي شهیدان او 3 نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او 3 هلکان او ټپیانو کې 2 جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندانۍ ویان عادل حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپښین ولګېد. وسلوالو طالبانو بیا پر دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیې قمندانۍ نن وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لورې پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیې قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د احمدشاه بابا مینې په یوه مارکیټ کې د اور لګیدنې په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلې. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي اور تېره شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګېد. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د امنیت قمندانۍ په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو چې په پیښه کې څوک ژوبل نشول خو خلکو ته ډېر مالي تاوان واوښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی اے هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالي وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل لپلوټانو او د هوایی ملکی چلند ادارې له 15 جګپوړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي دي څېړنې روانې دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به یې جالي وي 141 د پاکستان په دولتي هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایی شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. او وروستی خبر هم دا چې امریکا کې پرون جمعه په یوه ورځ د کرونا ویروس څه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو دریو ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوې. د تگزاس ایالت والی دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شرابو څښل منع شوي. چارواکي وایي امریکا کې د کرونا پیښې ځکه بیرته په ډېرېدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لرې او د ټولنیز واټن سپارښتنې یې له پامه وغورځولې. د خبرونو پای.
اسا جیرډو په منسنی سپه 12.5 او اف ام 3.5. په روانه خبرونه کې به وړاندې د دې خبر تفصیل درکو چې د روسیې وی استخباراتي ادارې له طالبانو سره اړیکې نیولې او مرستې ورسره کړې. په دې خبرونه کې مو د زابل د بزګرانو له ستونزو خبرو.
نوم عبدالکریم مشتګر نه تو خمره کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیرته سره له مته ورته ویل دا خو مشتین خبرګې تر کړی مخکیم دا لیکلی د ستاینو مان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کول دی رمزا کو
دا به هم وری چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو ورځ د کرونا ویروس تر ټولو زیات مثبت پیښې ثبت شوې دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې به وری چې د هلمند چارواکي وای چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار ډیر کرل شوی
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت سوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګري ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی وو. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی او ویلي دي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوي دی ریپورت کې ویل شوي د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورټ وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه غبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوی. سی ان ان وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابر کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال دفتر وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به نه هیڅ اقدام لاسته کار نه شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنۍ او د عامه اړیکو مشر رضوان مراد وایي چې ښاغلی صالح د ولسمشر له لوري د ورکړل شوي صلاحیت په اساس د فساد په برخه کې په جدي ډول مبارزه کوي. ښاغلی مراد وایي، البته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر لوري کوم دستور ورکول شوی ده، هغه په ولسوالیو کې، ولایتونو کې، همدارنګه په هغو لویو ښارونو کې تطبیقیږي له نورو امنیتي پلانونو او وزارتخونو سره په یو ځای. همدارنګه ولسمشر اشرف غنی تازه دا لارښوونه کړې ده او لومړي مرستیال ته یې امر الله صالح ته په لویو ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې او په کلیو ولسوالیو ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د کارونې امر کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په اساس د شنبې له ورځې به په دې اړه کار کوي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغه لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره خلک رواني خوندیتوب تړمن دي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل شي او په دې اړه به خلک له ټولو پرمختګونو خبروي. بلخوا بیا یو شمېر هغه کسان چې پخوا یې د اداري فساد سره او په دې برخه کې کار کړی ده، هغوی په دې باور دي چې اوسنیو سیاسي شرایطو ته په کتو او د دوی په خبره د یو شمېر دولتي کړیو نه په ملاتړ وبخې د یو شمېر دولتي کړیو د ملاتړ لمخې به هغه کسان چې په دې برخه کې لاس لري فکر نه کوي چې د ولسمشر دغه فرمان وبخې یا دغه امر د دوی دغه دستور به پر ځای کړل شي. ایوه یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې په اداري په دولتي ادارو کې فساد، همدارنګه په ښارونو کې جنایي جرمونو کول او راز بلې ته زیاتېدل دا هغه موارد دي چې په افغانستان کې خلک یې تل له سرخوږیو سره مخ کړي دي او په دې اړه په ملي او نړیواله کچه هم انتقادونه تل راپارېدلي دي. او دا مهال هم چې موږ له تاسو سره خبرې کوو په دې اړه د نړیوالو لوري هم تل دا ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې مبارزه وشي. بل شي بس
مننه فیروزه جانې و موریدل د ازادي راډیو له خبريال فیروزی عزیزی څخه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امر الله صالح له فساد سره د مبارزې د مسولیت هغه ته ورسپارل دی او په دغه حچبه لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوی دی سر لننه په افغانستان کې شروع سي. په کابل کې تمکې شو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی راډو چې په خپل تازه غنو کې کوم موضوعات چیرل دي دغه چاپی خبرونه ته ناجس اپی کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځانګړې کړې ده. رسپانه لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مندای چې د دوی ترملاتړ لاندې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سر مقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوس دی او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اسلام ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوې کړې دي. اصلاح لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقال لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی. دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مړاوي کې دووي. د سرمقالې په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیات شوې او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره د مجاهد صاحب خبرونه ته شرح لري. سلامت مجاهد صاحب محترم، ازادي راډیو د راپورونه ترلاسه کړي دي چې د یو شمیر بندیانو چې شمیر هم لسکونو ته رسیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خلاصېدو پر سر اختلافات شته. که چیرته دغه رقم یو ارقام ترمنځ د اختلاف پاتې شي، آیا ممکن یعنی اختلاف د یو شمیر بندیانو پر سر باندې پاتې شي، آیا دا به د دې باعث شي چې د سولې بین الافغاني خبرې وځنډې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبرته محترم، د افغانستان قضیه ډیر لوی قضیه ده. د افغانستان ملی منافع، د افغانستان ملی مصالح ډیر زیات دي. د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافات مسله رامنځته شوې ده، لیکن اوس د دې وخت راغلی ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت هم بین المللي ټولنه لدغه فرصت نه استفاده وکوي او نور د افغانستان د قضیه لپاره یو سیاسي حل را وړاندې کړي. کدی بندیانو په مسله کې هغه تعداد چې 15,000 بندیانو لیست طالبانو ورته ورکړی ده، که په دې کې لږ څه تغییر او تبدیل راځي، حکومت کولی شي چې د 15,000 بندیانو تعداد هم ورته پوره کړي. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي، زما پاک ده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي، دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې دینی نه په دسي توګه حل کی ترڅو چې د افغانستان خلک ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3,600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي، او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي، چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسي شي. لیکن تر اوس تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې د حملو په میدان کې او د چاودنو دغه شانو کې څه تغیر نه راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار و چې طالب بان سل کسه حکومتي سرتیری خوشی کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته شاته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشی کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي؟ خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي، تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای، که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
مجاهد صاحب، مجاهد صاحب، دا خبره خپزای ده. مجاهد صاحب محترم، دا خبره خو پوزای ده چې غوی طالبان او امریکایانو سره دانی دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمانه دانی دي لیکلي. لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي. لیکن تیرونه افغانستان د ډیرو سختو جګړو شاهد و.
مګه په هغه پسې نه ګرځم، مګه د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان ملکو ګمبې ګنا لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او که چا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دننه باید دغس مخ باندې ولاړ سو، تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 16 د کورونا ویروس څه باندې 40 سره نوی مثبت پیښې ثبت کړي دي، چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د کورونا تر ټولو لوړه مثبته شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمیر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډېروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړي دي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. په سیډو کې راسره د فریبا جانې د نویو ارقامو جزئیات څه دي؟
بله، امانه کوم چې برسه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس ته 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانتونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په دې ایالت کې، یعنی په ټیکساس ایالت کې، په تیرو 3 ورځو کې څه باندې 10,000 کسان په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. د دواړه ایالتونو د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتونو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګوین نیوزوم د لاس نیټلس امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې او قرنطین یې وضع کړی دی. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو یا نفوس ډیر دی، په تیرو 2 اونیو کې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر سوو کسانو شمیر 2.5% لوړ شوی دی. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته شول. نیوزوم د محدودیتونو د کمولو چارې اوس ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو پیشو شمیر یا د ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیشو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلي دي تر 60% اوړي. په تکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 14% ته رسېږي. د فلوریدا او تکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوي کسانو شمیر هم ډیر دی.
فرماجان که څه هم تاسو په خپل دغه ځواب کې دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ډیرېدو علت څه دی، لیکن تازه نور څه هم ویل شوي دي چې نور دلایل څه دي؟
بله، چارواکي وایي چې ډیری پیښې وروسته له هغه وسوه چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړه چې دوکانونه، رستورانونه، کار او فعالیت بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ یې خلکو د ماسکونو د اغوستو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات هم له پامه وغورځول. د تکساس والی ګریګ ابوت ویلی چې د کورونا نوې پیښې تر ډیره په بارونو کې د خلکو راټولېدلو په نتیجه کې رامنځته شوه. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې ماموریت چې مشري یې د ولسمشر مرستیال مایک پینس کوي، تر دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د کورونا وایروس د خورېدو په اړه څرګندونې کړې او وایي چې اوس ډېر روغتیايي امکانات په لاس کې دي. د ناروغانو چې په روغتونونو کې بسترې یې فیصدي کمه ده، وایي د دې وایروس له کبله د مړو شمېر هم د کال تر لومړیو میاشتو اوس ډېر کم دی. د هم د ویل د چې په نوی پیښه کې تر ډیره ځوانان په دې وایروس اخته سوي چې یا بستر سوي او یا مړه سوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کرونا وایروس اخته سوي چې 1,500,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیايي چارواکي وایي له دې کبله چې ډیری خلک علائم یا نښې نه لري او یا د کرونا وایروس ازموینې نه دي سوي، نو ښایي رښتونې شمېرې تر دې 10% ډېرې وي.
مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکی تردی چه لندو خبرون تا ولاد سو دا زابل راپور برا واخلو. دا زابل یو شمیر کروندگر وی چه دا کرهن او مالداری ریاست دا دویل پر آسانتیاوی ندی برابری کری. تفصیل دا صادق رشتینی پر اپور کی.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړي او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د شوالي لپاره ورته اصلاح سوي تخمونه هم نه دي ورکول سوي. دغه کروندګر له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم یې عبدالکریم. مشته ګسر نه تخم را کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفسیره لمه چې ورته ویل دا خو مرستین خبرګی تور کړی مخکیم دالی کړی د نمان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کول دی رمزاکو مشته ګسر نه درا کړی درې واره څلور واره زو راغلم ولکه ته خم را کړ سر کال دی اعلان د پر ور لم اعلان نه کړ ودا وس ور کړی دی د خلکو ته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس مر څړی خونی در کومه ز دښت خونی جو یا بدرن کو یو نیم جریب نه کمیت هغه منو.
زبانم نیاز محمد دی د بيداریا د کلی اوسیدونکو پیرن په مزوک کې بزګری ده. تر وسه خو زیرت مشت کوم پروګرام نه دیني ولې چې مثال اخونی کړي دی یا یو تخم را کی یا یو انبار را کی د مزوک د پاره چې دغه واخې دغه مزوک کې و پاشي دغه یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال مې دی بانجان دی چې دغه مور وساتو او دواره کې چې مور پر وښیندو چې تر څو هغه د مشکلات سمور خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنې په برخه کې د ستونزو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي شي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لوی سړخونه جوړ کړي چې په دې د زابلی بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د سړی خونې لپاره د ولایت زابل یو لوی سړخونه چې سید سلی نیم سل میلیون روپۍ باندې جوړه سي. داسې یو سړخونه به جوړه سي چې د موږ خلک وکړي چې د خپل تازه میوې په داخل دي کې د ډېر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ سړخونه جوړ کړل د دوی د اقبالاتو د دوی دغه محافظه د میوو لپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن اوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د یهو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړم. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو فارمونه دی مالداری دی پاره ډیر ضرورت دی موږ باید خدي واګانو فارمونه ولو دی میګو دی پاره خ فارمونه ولو
بلخوا د زابل د کرنی ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغه ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمش خونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لسټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د منو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنی ریاست د 200 شاوخوا کې کشمش خانې د انګورو لپاره جوړی چې دې سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه امرن دغې په راتلونکو څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې دې سره به زموږ د بزګرانو